السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې ز صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده د تلې 22مه د اکتوبر 14مه. لمړی خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودلي وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د سږکال له جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو له کبله د افغانانو مرګ ژوبلې په زیاتېدو دي. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودو وسیلو اکثره قربانیان ماشومان دي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د مرګ ژوبلو د شمیرو له ورکولو پرته ویلي د ناچاودو وسیلو پاکول د ټولو د ژوند لپاره ضروري دي. هغې ښځې چې ټاکل شوې وه په غور کې طالبان سنګسار کړي ځان غرغره کړی. په دې ښځې تور و چې له یوه سړي سره د غور په دولینه ولسوالۍ کې تښتېدلې وه. نارینه پرون د طالبانو له لورې په ډزو وژل شوی او ټاکل شوې وه چې ښځه نن د خلکو په وړاندې سنګسار شي. په غور کې د طالبانو د حکومت د امنیي قومنداني ویاند عبدالرحمن په دې اړه وویل:
از لحاظ نبودی
په دولاینه ولسوالۍ کې د ښځو د توقف ځای د نشتون له کبله د هغې د ورور په کور کې په ضمانت اوسېده او تحقیقات روان و، خو تېره شپه یې هلته په خپل دسمال ځان غرغره کړی دی.
طالبان وایي دا ښځه او د دوی له لورې اعدام شوي نارینه ودونه کړي وو او مجردان نه وو. د بشري حقونو مدافع ډلې طالبان تورنوي چې تورن کسان عدالت ته له لاسرسي پرته د سهارایي محکمو له لارې په سزا رسوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ ادارې او چا ویلي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون پنجشنبه او چا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په ټویټ کې ټینګار وکړ چې دې مسلې کې سمدستي اقدام مهم دی. او چا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کړې چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلیو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتې شوې دي. سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي سپانسر امتیاز خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څښاک تولیدونکي شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره
په نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره ده. تر هغه مخکې دوه تمریناتي سیالۍ له پاکستان او بنګلادیش سره لري. د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پرون یو ستر کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون 25,000 ټوکه علمي، دینی، ادبي، ټولنیز، اقتصادي، تاریخي او سیاسي کتابونه لري. د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په ایران کې خلکو ته انټرنیټ برابر کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندوی جان کربی پرون وویل د امریکا د ټکنالوژۍ صنعت هلې ځلې کوي چې ایرانیانو ته انټرنیټ مهیا کړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و د انټرنیټ له یو شمېر کمپنیو څخه یې غوښتي چې د ایران خلکو ته د انټرنیټي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د ولسمشر جو بایډن له اجازې ګټه واخلي. د ایران حکومت د مظاهرو او اعتراضونو د مخنیوي لپاره ویب پاڼې بلاکوي او د انټرنیټ سرعت ورو کوي. او د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر د قرغزستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د شویو ګواښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغزستان پلازمینې بشکیک کې یوه ډله خبریال خلکو د یو لاریون پر مهال د ازادي اروپا راډیو د قرغزي څانګې، ازادتیک راډیو او ځینو نورو رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیګ اسرائیلوف په نوم د مظاهرچانو یو تنظیمونکي ګواښ وکړ چې د ازادي راډیو په خبرې لانو به تیل واچوي او له زور بور سره کار وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای دغو ګواښونو ته په پام ویلي چې د ازادي راډیو خبرې لان له چا نه ویریږي او قرغیزي چارواکي باید د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د ازادي راډیو کارکوونکو ته ګواښ کړی. خبرونه مو آزادی راډیو واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلي د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین یې خپلو ملایانو ته سپارلي چې وی څېړي.
هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومت په کې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
قانون پوهان له هغې ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی د ملا هیبت الله د دغو خبرو په اړه وایي:
د ملا هیبت الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی. دا چې دوی قوانین راغواړي او په خپله خوښه باندې جوړوي، چاته ورکوي، په کم صلاحیت ورکوي، د هغه تشویشونه دي چې د هغه په نتیجه کې به افغانستان دی د بحران سره مواجه کړی دی.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریزه پرون د قزاقستان پلازمینې آستانې کې وشوه. په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ په اړه پکې اندېښنې وښودل شوې او دا هم اوري چې په نورستان کې ښځې له شاقه کارونه ستړي شوي.
دلته ښځې چې ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي، دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخرې
بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي وړه کوي، دا ټول کارونه د ښځو په سر دي. دا ټول کارونه ښځې خو ډېر ستړي دي، د دې شاقه کارونه نه غواړي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوای او قوانین یې خپل ملایانو ته سپارلی چې وایي چېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د سختو قیوداتو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ دی، داسې ښکاري چې هیبت الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور قیودات او بندیزونه هم ورزیات کړي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقررې ورغوشتي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکومتونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې څېره یې له خلکو پټه ساتل کیږي، په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سلپسلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړی دی. دی وایي:
ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې، د ټول وزارتونو مقرری او لایحې ما راغوښتې دي، هغه مې علماو ته ایښي دي او در نظر یې تېروو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومتونه په کې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو مشر هله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي. د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکړي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلاده د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونی په نوم کانفرانس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر پسترګه نه، بلکې د فرصت پسترګه وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د هوساینې او سوکالۍ لپاره ګټه واخلي. خو دا پر اساس کړه چې د سیمه او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندیشته لري چې یو ور بیا به د هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
پر راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي د ټولو وزارتونو لوای او قوانین خپل ملایانو ته سپارلی چې وایي چېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. عصمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاوند صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي: آیا فکر نه کوئ چې ملا هیبت الله اخونزاده غواړي د شریعت په نوم نور قیودات وضع کړي؟ د دې کار نتیجه به څه وي؟
دا چې د طالبانو د تحریک مشر د 14-15 میاشتو د تیرېدو نه وروسته اوس دا اقدام کړی دی چې د وزارتونو د حکومت قوانین باید تجدید نظر د پاره چې د اسلامي اصولو سره برابر دي کنه دي راوړل شي او په دې کې د علما نظر ورکی. څو خبرې مهمې دي. اول دا کار باید یو هفته حد اکثر 15 ورځې کې شوې وای د طالبانو د حاکمیت راتلونه، او سره د دې چې طالبان مشروعیت نه لري، د ملا هیبت الله مقام د قانون لمخې د دولتداري لمخې مشروعیت نه لري، هیڅ مسلمان د قوانینو د افغانستان کې د قوانینو د اسلام خلاف نه دی، اما د 15-14 میاشتې وخت ضایع که په افغانستان کې لا قانون حالت و، او دا خبره مونږ د حواله ورزنه کوله په انقلابی شرایطو کې چې طالبان د ټوپک په زور حاکمیت ته راغلل، نورمال غمخار او بادرایت حاکمیتونه او زور واکان یا غڅو چې قدرت رسیږي اعلان کوي چې تمام هغه قوانین چې په دې هواد کې شته دي نافذ دي، په استثنا د هغه قوانین چې مونږه ملغا کوو. امدا اوسم باید مخکې د دینه چې د خپل نتایج ته ورسیږي دا باید اعلان کړي، په دې چې په افغانستان کې اوس لا قانوني ده، تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته، او دا د منلو وړ نه دي. زه په کلکه په دې باور یم چې د دولت اړې په مورد کې نه سره دقیق نظر نه لري، وطن د مشکلات سره او لا قانوني سره مواجه کړی ده.
دیسه په داسې حالاتو کې فکر نه کوي چې په افغانستان کې چیل وشه د فقر دی، د داسې مسایلو په ځای د خلکو ژوند او اقتصاد ته او ډوډۍ ته ډېر پام وشي، دا به د اسلام زیاته لاره وي، او که دا چې په کوم وزارت کې په کوم ماده کې څه لیکل شوي دي دې ته ډېر پام پکار دی.
د معلوماتو له مخې د ملا هیبت الله د طالبانو د مشر د دفتر مصارف د میلیونها افغانۍ دي، په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري او بیکاری ده. دا د امیر د اسلام، دا د خلیفه د اسلام داسې حالت د زغملو وړ نه دی، اسلامي نه دی، او په ډیرو مواردو کې د اسلام نه تخلف کړی دی. دا چې په دومره لوړه کچه مصارف راپورونه ورکول کیږي د ملا هیبت الله د دفتر نه، دا هغه بی عدالتۍ دي چې نه عمري عدالت ورته ویلی شو، نه اسلامي عدالت ویلی شو. او سره دا دی هم د ملا هیبت الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی، دا چې دی قوانین راغواړي او په خپل خوخه باندې جوړوي، چاته ورکوي، په کم صلاحیت ورکوي، دا هغه تشویشونه دي چې د هغه په نتیجه کې به افغانستان دی د بحران سره مواجه کړی دی، مواجه کوي، او زمونږ غبي زوګ دیږي.
د نظر خاوند صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د وروستیو سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. البته ملا هیبت الله اخندزاده ویلي چې د دولت د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین ورغوښتي، او که د ده په خبره د شریعت خلاف لغوه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړه، او له ملګرو ملتونو یو وغوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانې کې جوړه شوه. تفصیل عصمت سروان ورکوي.
د قزاقستان په استانې کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمې او نړۍ ته د تروریزم د نه خپرېدو لپاره مهم وباله. د کنفرانس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېده وبلله چې نړیوالې ژمنې په تېره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشیزه ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروری وبلله. میرزیایف عین حال کې ویل د ته اجازه نشي ورکولای چې د تیر وخت غمون کې تجربه تکرار شي او د هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقداماتو ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي، نړیوال په دې نه قانع کیږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي، که ټي ټي پي دی، که داعش دی، که القاعده دی، که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږتنه وغوښتل شول.
پرون په کابل کې د کانکور آزموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاج پر ښوونیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو هم د کانکور په دغه آزموینه کې برخه اخیستې وه. دوی وایي چې په دې آزموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړ او هیڅ شی مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او انجونو د کانکور پازموینه کې ګډون وکړ. د دوی په ډله کې هغو کسانو هم پازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خوله غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهرا عظیمي د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو مخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپل د کاج ښوونیز مرکز لټه پیانو سخیم لاسمی جو بلدی، خو بیا هم زه خپل هڅو ته دوام ورکوم او نن په آزموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم، هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاج تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
موږ ډیر هڅه کوو چې غښتلي وسو سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لاره تعقیبوو. له همدې امله نن آزموینه ورکوو او انشاءالله چې ښه نتیجه به واخلو.
د یو کورنۍ لپاره چې د کاج په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي، د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوې. د کاج د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوې، سهیلا حیدری ازادي راډیو ته ویل چې خورې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي. موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او موسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاج ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، درې پنځوس تنه وژل شول او یو سل لس نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په څوارلسمه د افغانستان په درې دېرش ولایتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست هم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیر واورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د چارواکو روسیو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله درېدلې وي اوس پر هغوی د کار زمینه برابره شوې ده او بهرني پانګوال هم کولی شي چې دلته پانګونه وکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان وروسته له دې چې په روسه شکل واکمنان شول هڅې یې پیل کړې چې له یوې وسلوالې ډلې د یوه حکومت بڼه خپل کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ په شکته روان دی او نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې بهرنیو حکومتونو له افغانستان سره خپلې مرستې درولي او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو بندیزونه هم لګېدلي دي. د لاس انجلس ټایمز په باور په داسې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان کولی شي چې د سیمې د هیوادو ترمنځ د اتصال ښه نقطه شي. مجاهد زیاتوي چې دوی امنیت ټینګ کړی دی چې د همدې لپاره نورو هیوادو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې د اقتصادي حالو ځلو زمینه برابره شوې ده. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو له لوري د ټول افغانستان د امنیت ادعا په داسې وخت کې کیږي چې د دوی سیالي اسلامي دولت ډلې په وروستیو دوو اونیو کې هم په افغانستان کې بریدونه کړي دي. د لویدیځ بلې خبرونې ډیپلومات بیا په خپله تازه ګڼه کې د هغو افغانانو برخلیک ته پاملرنه کړې چې له افغانستانه د وتلو نیت لري خو نه دي توانېدلی چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر ته ولاړ شي. د خبرونې په باور د افغانستان د وضعیت په اړه په تیر څه باندې یوه کال کې ډېر څه لیکل شوي دي. له دې ډلې هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، هم د یوه پراخ بنسټه حکومت د تشکیل په تړاو، هم د القاعده او داعش د ګواښونو په اړه، او هم د هغو بشري ستونزو په ارتباط چې افغانان ورسره لاسو ګرېون شوي دي. خو د ډیپلوماټ خبرونې په باور د هغو په اړه چې د تخلیه د بهیر پر مهال نه دي توانېدلی چې له افغانستانه ووځي څه نه دي ویل شوي، په ځانګړې توګه د هغو خطرونو په اړه چې دا خلک ګواښي. د مطلب په دوام راغلی دي چې یو شمېر افغانان چې څه باندې کال مخکې ونه توانېدل چې په الوتکو کې له کابله ووځي نن سبا د بهرنیو هیوادو ویزې نشي ترلاسه کولی او دوی د مالي سرچینو له کمبود او د کډوالو د سختو لارو له خطرونو سره مخامخ دي. یو شمېر بیا مشان دي او دا توان نه لري چې د کډوالۍ په سختو لارو سفرونه وکړي. د ډیپلومات په نظر د افغانانو دغه ډله اوس له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، له طبیعي آفتونو سره مخامخ ده او د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي فقر، نظامي سیاسي وضعیت او د عادي ژوند د امکاناتو د برابرولو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده.
نورستانی خزی وای چې له شاقه کارونو ستړي شوې دي. د دوی په خبره چله سهار تر ماخامه په پټیو کې کار کوي او یا هم لغرونو د خزو درانه پیټي راوړي چې هم دې سختو کارونو ژوند تریخ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ له نورستانه دغه تفصیلي ریپورت ته.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت او غرنی ولایت ته چې خزو ته پکې د کورونو د چارو تر سره کولو ترڅنګ د پټیو کرکیله خړوبول لولور او ژرندې هم ورتر غاړه دي. دلته مرکز پارون کې په لزګونه خزو چینجونې هم پکې دي، پر رنگارنګ ټوکورونو ملاګانې کلکې تړلې دي او په پټیو کې څوک للون کوي، څوک کښتونو ته اوبه ورکوي او څوک هم د ځمکې پر اړولو بوخت دي. ټولې پر خاورو او گردونو کا کھڑی دی. دا مرکز پارون دو تن وسیدون کی حمیرا او زینب
دل تخزی چی دیر کارنا کوی لکه دا پٹی کارنا کوی دا پٹی کارنا چی دیر مشکل دی لکه قلبا کول ایوی کول او آخری بلو دست نور دیر کارنا دی او دا کور کارنا هم کوی مخزینا لرگی را وڑی پٹی کارنا کوی تو هم واچول لو پٹی او بکول شو او بیا پٹی کی آغا اضافه یا مزیر واقع و باسی دا ټول کارنا خزینا کوی او بلا حاصل چې کله لاس ته راشي مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي اوړه کوي دا ټول کارونه د ښځو په سر دي. دا ټول کارونه ښځې خو ډېر ستړي دي، د دې شاکه کارونه نه غواړي.
ملالۍ نورستانۍ چې خپله له پوهنتون فارغه شوې راته وویل په تیرو شلو کالو کې ګڼو نجونو د خپلې روښانه راتلونکي او د اوسنیو سختو کارونو څخه د خلاصون لپاره ښوونځیو ته مخه کړې وه. خو له یو کال زیاته موده کېږي چې هغوی هم څوک له تعلیم او څوک هم له دفتری کارونو منی شوی او تعلیم پورې ټولې تړلې هیلی پر ناهیلی بدلی شوی.
د نوی نسل دا یو امید و چې مکتبون ته لاړ شي، انده ځان یو څه جوړ کړي، ځان ته خدمت وکړي، نورو ته څه خدمت چې ترسو دي د رواج ته تغیر ورکړي. خو متاسفانه دا یو کال کېږي چې په دوی باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي. لومړی خواهش هم دا ده چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي ترسو دوی یو څه زده کړي، ځان یو ځای ته ورسوي، خپل آینده جوړ کړي او راتلونکي خلکو ته یو څه وړاندې کړي. باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي، یو
ځایی اوسیدونکي وایي په نورستان کې ښځو ته شاخه کارونه له سلګونو کالو را په دیخوا په غاړه شوي او لا هم دوام لري. د نورستان طالب چارواکي بیوي دوی د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره چمتووالی لري خو د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي. د دوی په وینا چې پر ښځو د شاخه کارونو او د نورو ورته دودونو د پای ته رسولو لپاره یې بیلابیل پروګرامونه لاس لاندې نیولي دي. د نورستان د والي ویان سیف الله لټون ازادي راډیو ته وویل
د علما او قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والي سید خان ناستې شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولای شو د نورستان کې د ښځو د شاخه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولای شو کورنۍ ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د موسسات سره ناستې شوې دي، یو شمېر موسساتو په دې برخه کې په کار شروع هم کړی ده چې د حرفوي زده کړو په برخه کې کورسونه شروع کړي دي په بیلابیلو برخو کې ښځو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
په نورستان کې ښځې له شاخه کارونو په داسې حال کې شکایت کوي چې له یو کال زیاته موده کېږي طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کې له شپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته او دولتي مامورین یې دفترونو ته له تګ منع کړي دي چې همدې محدودیتونو په هیواد کې د ښځو ژوند ستونزو سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ خبر سره کوم. د اسلامي امارات زموږ د غوښتنه ده چې زموږ اوبه چې دي پر 200 متره دي، مصرفونه مو کېږي، اوبه نه راته راخېږي. دغه د ولي یو ترتیب دي راته برابر کړي. دا د ولي خبره وختي کې هم سوې وه، اوس هم خبرې پر شروع دي. خو دا 18 کاله کېږي چې پر دې باندې دا خبرې شروع دي چې واله درته کاږ، واله درته کاږ. تر اوسه خبرو هېڅ دغه نه ورکړې نتیجه. نو زموږ د دوی څه دغه هیله ده چې معنی موږ ته دا واله وکاږي. وسلام
دا دادر اړو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دا وکشتول او جوړی. زما پیغام دا دی چې د تیر نظام کمانډو او سپیشل فورس امریکا ورسره نزدانی وکړه، پرې خوسته وی نه ایسته او ستونزه کې دي. نو اوس په دې باندې روس کار شروع کړی دی چې وی سي او د اوکرین په جنگ کې استفاده تر وکړه.
لغمان ولایت څخه د سلطان غازی بابا خارګوټي څخه ان الله یما په لغمان ولایت کې د سلطان غازی بابا خارګوټي کې څه کومه سروي د ډبلیو پی لخوا روانه ده، دا پرمایشتي ده او هیڅوک مستحق نه نیولې. کومې کونډې چې بیخي نارینه سرفرست نه لري او سیاسر لري او هیڅ قط تهن روره ټول کله تاییدي کوي چې دا نارینه سرفرست نه لري، داسې خلک یې نه دي نیولې. ټول پرمایشتي دي، خلک ورته په موټرو کې راځي، نمونه ورته ورکوي، هماغه نیول کېږي. لستې ورسره دي، د موغ لستو مطابق روره دی، په خپلو لستو کې راسي. هیڅوک مستحق نه دي نیولې.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دا غزمر پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسی. په هلمند ولایت کې د ناوې په ولسوالۍ کې اوس داسې چمونه د خلکو سره کېږي چې ټوله ناوې ته په داسې سترګه ګوري چې وایي دا ګرد حکومت خلک وه. نو هر څه سامو شی چې دی چې راسي د ناوې خلکو ته نه ورکوي، وایي دا د زاړه حکومت خلک وه. دا زموږ پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. دوه سو یو.